درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مزه اجمل اند هر کله کوم نن دا جمعې ورځ او دا جمعې پورس په دې خبرونه کې نه دلس وجو په خبرونه کې عموما د ازادي رادیو مجله خبرې خو تر هغه مخکې ریپورتونه او خبرونه لرو په مکړې د دې سات خبرونه ته دا هرات ولایت سیمایز چارواکی وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي دي. شاین کلی اردو وایي په جوزجان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی او د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي نړۍ له داسې اقتصادي بحران سره مخ شي چې په تیرو نوي کلونو کې ساری نه وي لیدل شوی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د هرات ولایت سیمایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوی. خغلی فرهاد وایي په اسلام کلا کې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي په داسې حال کې چې د هرات ښار خواته روان وو د لویې لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا برمته شول چې وروسته یې په شهادت رسولي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د ریپورت له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هرات اسلام کلا د لویې لارې په اوږدو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. دا لوګر امنیتي چارواکي وایي چې دیار لستالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولی عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي. د لوګر امنی قمندانۍ ویان شاپور احمدزي تیر ماښام ازادي رډیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د لوګر ولایت مرکز اړوند پاتخواب شانه سرسنګ الیاس کلا منګوخیل او د دوشنبه سیمو کې د دغو عملیاتو پر مهال اووه تنه طالب جنګیالي وژل شوي او شپږ تنه نور یې ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه د حکومتي لوري د دې د افاړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. اخوا د شاهین کلی اردو د جوزجان په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کړې. د شاهین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو پرون د طالبانو د حملو د شنډولو وروسته د خوماب ولسوالۍ د مرکز په لور پرمختګ وکړ.
هم دشمن نتوانستن در برابر نیروهای ما مقاومت بکنن.
د وای دښمن زموږ په وړاندې مقاومت ونه شو کولای او بالاخره افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو د اصلي ځالو پر لور مخکې ولاړ شي. د ښاغلي رضایي په وینا د دې جګړې پر مهال دواړو خواوو ته زیان نه دی اوښتی. د خوماب ولسوالۍ زیات شمېر سیمې له نږدې یو کال را په دې خوا د طالبانو په ولکه کې دي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. دا پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي نړی به د کرونا وایرس لکبل پروان 2000 میلادي کال کې له داسې ستر اقتصادي ناورین سره مخ شي چې ساري به په تیرو نوي کلونو کې نوي لیدل شوی. دا IMF مشري کریستالینیا ګیورګی وا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبري اعلان وته ویل چې سکهال به د ټول نړی اقتصادي وده په چټکۍ سره په شاولاړ شي او د IMF په یو سلو اویا غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغې هیله څرګنده کړه چې په 2021 میلادي کال کې به وضعیت بهتر شي. دا وایي په دې کې د پوښتنې هیڅ ځای نشته چې 2020 کال به په بېساري ډول ستونزمن وي. که دا وبا د کال په دوهمه نمایي کې مخ په زول شي نو ورسره به د کرونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي او له دې سره به اقتصاد وغوړېږي. هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې د 2021 کال به د نسبي ښېګڼو سره مل وي. دا IMF مشر ویل دا کرونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګنده ښکاري او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي، خو هغې پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د وسنیو ستونزو له کبله د کاروبارونو پر راتلونکي ناوړه اغیزې ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکي ارس امیری چې په دې هیواد کې بندي وه په موقت ډول د زندان څخه خوشې کړې ده. د سازمان د برتانیا د سانګي مشر دارین نایر په یو بیان کې چې پرون د اپریل په 9 پر ټوټر خبر شوول پیغله مری چې له 2013 میلادي کال راهیسې لې به بل میرمنې نازنین زغاری سره یو ځای د تهران په وین زندان کې بندي و په موقت ډول زندان نه خوشې شوې ده. خغلی نایر زیاتوی ایرانی چارواکی باید آرس امیری تا اجازه ورکړي چې لندن ته ولاړ شي. د ایران ستر محکمې د اگست میاشت کې نوموړي په جاسوسۍ تورن او په 10 کاله بند محکوم کړه. ایرانی چارواکو امیری په 2013 کال کې هغه مهال ونیول چې د خپلې مور د لیدو لپاره ایران ته تللی و. او په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تیره شپه 95 زرو نه واوخت. ایټالیا لا هم د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمیره لري. اتل زرا 209 بیا تنو ته دغلته تیر شپه د کرونا له کبله مړینه ورسیده. خو په متحده ایالاتو کې هم تیر شپه له دې کبله د مړو شمیر شپاره زره 440 سلویختو تلول شوه. متحده ایالات په نړۍ کې د کرونا وایروس د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمیره لري چې د تیر شپې تر ناوخته پورې 422,130 کسانو ته ورسید. له امریکا وروسته اسپانیا ده چې د مثبتو پیښو شمیر پکې 125,446 او د مړو شمیرې 15,213 شو ته رسیږي. او له اسپانیا وروسته فرانسا او جرمني دي چې د فرانسې د مثبتو پیښو شمیر له 113,000 او د جرمني له 116,000 اوړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر پرون 444 او د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نه اوریدل. لکه مخکې مو یادونه وکړه په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه زاده راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې څو ریپورټونه راخلو. پاکستان له کابل غوښتي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې نیول شوی پاکستاني مشر دی ور وسپاري. په دې اړه په مکې د احمد تکل چمتو کړی ریپورت ده.
پاکستان له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه مشر اسلام فاروقي د هیواد ته وسپاري. فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی د شنبه په ورځ د وري په 14 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21 د وزارت ته وغوښتل شو او ورته وویل شول چې فاروقي په پاکستان کې په ډیرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. په بیان کې همداراز ټینګار شوی چې پاکستان او افغانستان د تروریزم د ګواښ پر ضد اقدامات باید سره همغږي کړي. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان دې غوښتنې په افغانستان کې یو لړ پوښتنې رابرسیره کړې دي. مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان پر کوم بنسټ د داعش له دې مهم مشر څخه د تحقیقاتو خبره کوي، په داسې حال کې چې دې ډلې تر ټولو زیاتې او خونړۍ حملې په افغانستان کې کړي. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي د ملي وحدت د حکومت په کلونو کې به افغانستان د پاکستان او چین د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي نورو هیوادونو ته سپارل، او پاکستان اوس هم د همغه تعامل په اساس د فاروقي د سپارلو تمه لري.
کله چې اتمر صاحب د امنیت شورا مشاورو 2013 کال کې افغانستان پالیسی دا و چې هغه خارجیان چې په افغانستان کې زندانیان دي هغه خپل ملکونو ته واسطه یو زیات شمیر یې واستول، نو زه فکر کوم د پاکستان هم هماغه توقع ده چې کوم پاکستاني جنګیالی بالخصوص اسلام فاروقي غوندې قوي تروریستان دي ورته وسپارلی سي.
فاروقي یوازینی پاکستانی تروریست نه دی چې په افغانستان کې په بند کې دی، بلکې ډیر پاکستانی وګړي په افغانستان کې بندیان دي. نو بیا اسلام آباد ولې د فاروقي سپارل غواړي په داسې حال کې چې د نوموړي تحقیقات په افغانستان کې تر اوسه نه دي بشپړ شوي؟ ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د داعش ډلې د خراسان د څانګې مشر د پاکستان لپاره ډیر مهم دی او ځکه ټینګار پرې کوي. د بشري حقونو د څار ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې فاروقي د یوې عادلانه محاکمې په ترڅ کې په جنګي جرایمو محکوم کړي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو بیان کې چې تیره دوشنبه خپور شو ویلي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو په تنظیمولو تورن فاروقي باید د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه شي او د محکمه په جریان کې باید د دې حمله قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکی خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15 نیټه په کابل کې د هندوانو په یوه ګوردواره وه چې لږ تر لږه 15 ملکی وګړي پکې ووژل شول. همداراز د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ دې ډلې په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو انتحاری حمله وکړې چې سلګونه ملکیان پکې مړه او ټپیان شول. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 1400 پولیس او 1400 موټر به په ښار کې ګزمې کوي تر څو قطن د خلکو د غیر ضروري تګ راتګ مخنیوی وشي. د افغانستان حکومت چې تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی او له سیاسي لانجو سره ملاس او ګریوان دی له خلکو غوښتي چې له کورونو دینه راوځي. د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره زیات دولتي دفترونه بند او زرګونه مامورین په کور ناست دي. دولت مجبور دی چې زرګونه مامورینو ته په کور تنخوا ورکړي او له بهر سره تجارتي راکړې ورکړې د کمیدو بار خپل بودیجه وسغمي. آیا حکومت د بندیزونو له اعلان سره د هغه افغانانو وضعیت ته پام نه دی کړی چې په روزمزد ژوند کوي؟ جزئیات یې په دې رپورت کې چې فرشتي جلال زئی چمتو کړي.
د ځینی خلکو په وینا د افغانستان حکومت د بندیزونو له اعلان سره د هغو افغانانو وضعیت ته پام نه دی کړی چې په روزمزد ژوند کوي. د بندیزونو اعلان په دې معنا دی چې زرګونه افغانان د ورځې له مزدوري پاتې شوي دي. د دې ترڅنګ دولت مجبور دی چې زرګونه مامورینو ته په کور تنخوا ورکړي او له بهر سره د تجارتي راکړې ورکړې د کمیدو بار پر خپله بودیجه وسغمي. خو د کابل اوسیدونکی امین الله وایي چې د ډیرو خلکو لپاره په کور کې پاتې کېدل دا معنا لري چې هغوی به وژوي. امین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې خلک په داسې وضعیت کې دي لکه یوې خواته پړ او بلې خواته پړانګ. دای وای کارونه نسته. کډوال چې په ایران او پاکستان کې بیکاره شوی هر ورځ ډله ډله را روان دي. پیسې نسته، فقر دی او نرخونه اسمان ته ختلي دي.
مثلا وړه چې په خواب هم په 2012 نیم سوه اخیسته اوس هغه 2200 ته رسیدلی دي. همداسې ترکاري باب د شنه سابه دا هم ډېر لوړ تللي او غریب سړی بیخي نسي اخیستلی. لارې هم بندې دي، موټرونو تګ راتګ ډېر کم ده او خلک تر منډۍ او د سودا تر ځایو پورې باید پیاده لاړ شي او که تلی ځي هم باید په نیمه شپه هغه ځي د پولیسو له ډاره په کوڅو باندې هغه منډۍ ته ورشي څو خوراکي توکي واخلي.
د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور په حواله په وروستیو 2 میاشتو کې زرګونه افغانان له ایرانه او همدارس له پاکستانه د کورونا ویروس له ویرې او له بیکاری افغانستان ته ستانه شوي دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې تازه له پاکستانه راغلی د ازادي راډیو خبریال ته په سپین بولده کې وویل
یاره تقریبا یو شل شپې په پاکستان کې یو شی مې وړی و دوړې مې خرڅاوی لا را باندې بنده سوله اوس واپس دای را واوښتو.
یوه میاشت کېږي چې موږ تللي وو، هېڅ هم نارنه وو، چا څه مو ورته وویل بېرته بدنګانه ته بند کړه وبې ولوشاته وې بوتو.
د افغانستان د کورنیو رسنیو په وینا په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاري له 25% زیاته وه. هغو افغانانو چې په ایران او پاکستان کې کارونه کول اکثر په افغانستان کې خپلو کورنیو ته مرسته کوله. دا ازادي راډیو یو اوریدونکی وایي
کورونا ناروغي بر علاوه چې ټولنیز روابط یې کټ کړي خو د افغانستان الخصوص په نړۍ کې او د افغانستان چې یو د هغې هیوادو دی چې تولیدي هیواد نه دی د افغانستان پر اقتصاد باندې زما په اند باندې ډېره بده اغیزه کړې ده. د دې اقتصادي زیان جبرانول په ډېر ستونزمن وي د افغانستان د خلکو لپاره، ولې د افغانستان ډېر وګړي په کار له بخوتي او الخصوص د افغانستان هغه ځوانان چې د بهر هیوادو څخه راشړل شوي دي د مزدوري نسته. افغانستان کې د افغانستان پر اقتصاد باندې د کورونا ویروس ډیره بد اغیز کړی ده. نو دا براتلونکي ته کچيري دا وزنډیږي ډیره بد عواقب او پایلې بول.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې هر اونۍ به درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه د تورخم او سپین بولدک لاري د لویو موټرو لپاره خلاص وي. پاکستان دا لاري تقریبا یو میاشت تړلې وي. هغه سوداګر چې له چمن څخه سپین بول دکتر راغلی وایي چې د کوچنیو او لویو سوداګرو زرګونه موټر د پولی پوری غاری تولار دی و مالونه رستیجی. د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز اټکل کړی چې میلیونونه افغانان شایي کرونا ویروس ونیسي او تر یو لک لس زره زیات افغانان به له دې امله مړه شي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه زرګونه افغانان چې پر پوله هره ورځ را اوړي نه دي معاینه سوي او تر ډیره حده د دې خطر زیاتوي چې ډیر خلک به د کرونا ویروس ونیسي. تایم مجلې تیره اونۍ د روغتیایي چارو له یو غربي کارپوه سره د خبرو په اساس ویلي و چې د کرونا ویروس له امله شایي په افغانستان کې د مړو شمیر میلیون ته ورسیږي یا تر هغه هم زیات سي. د کرونا ویروس له خپرېدو له امله د ټولې نړۍ اقتصاد ځپل سوی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر تیره اونۍ وویل چې نړۍ د دیوالي کېدو له خطر سره مخامخ ده او میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري چې اقتصاد په پښو ودروي. خو د نړیوالې ادارې ویلي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره تر اوسه 15 میلیونه ډالر د افغانستان بودیجې ته تللي دي. نړیوال بانک هم د دې میاشتې په پیل کې وویل چې افغانستان ته 3.4 میلیون ډالر ورکوي تر څو له کرونا ویروس سره مبارزه وکړي. خو یو افغان چارواکي چې نوم یې پټ ساتل سوی ټایم ته ویلي چې کرونا ویروس د افغانستان ملا ماتولی شي او افغانستان له دې وبا سره د مبارزې لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکی جاوید احمد ازادي راډیو ته وایي
دولت ته او اړوندو بنسټونو ته پکار ده چې دغه برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دغه یو ډول تشویش خلکو ته پیدا کړی د کورونا نو وروسته، نو دا دویم خطر دی خلکو په دې برخه کې ټول خلک تشویش لري.
خو د افغانستان حکومت څه کولای شي؟ د نړیوال بانک په حواله په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي چارو مثبت پرمختګ کړی او اقتصادي وده په کال کې 2.9% وه. له افغانستان سره د اقتصادي مرستو کوم پروګرام چې په 2018 میلادي کال کې په بروکسل کې اعلان شوی و پای ته رسیږي. نړیوالو مرستندویانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان د اقتصادي ثبات په اړه به سږ کال د نومبر په میاشت کې په فنلند کې غونډه کوي او نوی پروګرامونه به اعلانوي. خو د کرونا ویروس د خپرېدو له امله ټوله نړۍ تقریبا له اقتصادي رکود سره مخامخ ده او په فنلند کې د غونډې د کېدو یا نه کېدو په اړه خبره به مخکې له وخته وي. نړیوال بانک د 2000 شل میلادي کال لپاره د افغانستان د اقتصادي ودې اټکل 3.3% کړی و. خو د نړیوال ادارې هغه مهال هم ویلي و چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره په کور د عوایدو سرچینې پیدا کړي. نړیوال بانک د جنوري په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د افغانستان اقتصادي اتکا لا هم په بهرنیو مرستو ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د سید عيد محمد اغا د رباب هنر ته تم کوو. په هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د ورزشي ژورنالیزم په اړه د لومړني چاپ شوی اثر لیکوال سره خبرې وکړو.
لشو په 500 بیلابیلو منابعو څخه په دې کتاب کې استفاده کړې ده.
فنکار برخه کې پیغلی نازیه ساحل سره د هغې په شاعري غږیږو.
ټولی دنیا په تا پایښ تخیستی بی بی هوا جنت تتللې مورکۍ.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هنداره واوري.
یوه زړه ښځه وه، سپین ویښتان یې د تندې په ګونځو تار تار راخواره وو.
او په ورېښمین خیال کې به د اروښاد صاحب شاه صابر نظم واوري.
چې ستا په ځمکه د جنګونو خدایان ستا د تخلیق د رڼا رنګ ورکوي، چستا په مخ کې د واروز لوګي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د پښتو ژبې د وتل لیکوالي سیډونکو او فولکلورست غټي خاوري د مړینی لومړی تلینو. اغلی غټي تیر کال د پسلی په همدې ورځو کې د تل لپاره ورجیده. هغه نه یوازې دا چې په لیکوالۍ او څېړنه کې ځانګړی نوم لار، بلکې د پښتو ژبې د ویاندې د کابل او زیری مجلې د مسؤل مدیر، د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کمشنری او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړي په توګه مشهوره پښتنه لیکواله وه. سیډون کې غټي خاوري په 1440 لمریز کال د ننګرهار ولې د روداتو پولیسوالۍ کې زیږیدلې و. د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له پښتو څنګه فارغه او بیا په همدغه برخه کې خپل ماستری هم تر سره کړه. اروخادی خاوري د پښتو فولکلوریک ادب په برخه کې سیډنې کړې دي چې په همدې برخه کې شپږ غوړ اثر خپاره کړي او یو بل اثر لا هم د خپرېدو لار څاري. د پښتو شفاهي ادب بڼه او مضمون د پښتني فولکلور جامع کتاب خود د ننګرهار نکلونه پښتو لنډۍ ل یوې سیډنې سریز سره په پښتو شفاهي ادبیاتو کې د خزي د ټولنیز دریز انعکاس کې جاوي چې د لنډو کیسو ټولګه ده غوټۍ چې د خورو ورو مقالو او لیکونو مجموعه ده دا د تورته نور آثار د غوټۍ خاورینه په میراث را پاتې دي. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غنا د اروخادي غوټۍ خاوري روح ته ډالې کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. هلته د غزنی مشهور رباب غږون کې سید عيد محمد هغه وایي چې د خلکو د خوشاله په مخه رباب وهي. د غوړی چې د رباب غږولو د خلکو غم غلط کړي، داسې خلکو ته رباب غږوي چې ډیره وخت یې په جګړو او غمونو تیر کړی دی. دای لتیرو اتو کلونو را په دې خو رباب وهي. موړی زیاتوي چې د دې لپاره چې د خلکو پام غلط شي نو وړې وړې د رباب غږولو غونډې جوړوي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
دا غزنی شار سلویش متره سړک ته وی هسکی ودانی په دریم پور کې په یو تاک یو شمیر ځوانان غلی خو خوشاله ناشته. دا دغه ځوانانو په منځ کې یو 15 کلن ځوان ناشته او رباب ژغوي. دا سید عيد محمد هغه دی. عيد محمد وای موږ په دغه وطن کې هر ورځ دلشینی تیره کړی ده نو د خلکو د خوشاله ولو لپاره رباب ژغوي.
زه په خپله د رباب سی وګم، خاص په دې باندې وګم چې موږ تاسو په وطن کې ډېر بد حالات تیر سو، ډېرې وینې او ډېرې زنازې او ډېر بد حالات په موږ مسلمانانو باندې تیر سو. خدای تعالی دې په دې باندې سهله او ډېر ښه قراري امن پیراولي. بل دا رباب ما خاص د مینې په خاطر د انډیوالانو په خاطر د ورونو په خاطر باندې زیادي ډېر پریشانه دي او پرخونه دي. د دې په حساب باندې د زړونو خوشاله سي او د موږ تاسو د وطندارانو ټول زړونو خوشاله سي. هر وخت کې داسې یو میله او یو بانډار موږ تاسو سره وکړو چې د زړونو خپله خوشاله سي.
دا هیواد د ختیځ ولایت کونړ څخه راغلی عيد محمد دا وخت په غزنی کې میشته. د دوی په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیچا د موسیقي کومه آله نه ده ژغولې. عيد محمد زیاتوي کله چې په خپله پریشانه سي او یا هم په خلکو کې پریشانی وویني نو بیا رباب ژغولو ته مخه کړي.
زه په خپله باندې چې څه د ماج مرګري خوښه یي، د ما خوښه یي، د ماج مرګرو خوښه یي، هغه نغمه پکې لیسو. رباب خو بېخي روح باب ده. چې ډېر پریشانه سم دغسې حالات ووینم، د جنګ حالات ووینم، ماتې بیا خپل رباب راواخلم. په کور کې مې پریشانی لاله ده کړې، خپل رباب واخلم، یو انډیوالانو ته ورسم، ریمې د خپل غم ماتې حالات.
شاعر او لیکوال احسان الله احسان چې ډیری وخت له عيد محمد آغا سره نږدې پاته سوی دی وایي رښتیا هم چې هغه تل د خلکو د خوشاله ولو په مخه رباب ژغولی دی.
له کوره پټ له مشرانو پټ به د ځوانانو د بانډار تازه کولو یا د ځوانانو د غمړو احساساتو د راویښولو خوشاله ولو لپاره به پټ پټ د شپې داسې د انډیوالانو مجلسونو ته به ورته. نو رښتیا هم عيد محمد هغه له ډېره وخته رباب او یا هم ورسره په څنګ کې کله کله باجه غږوي. نو رښتیا هم هدف یې د خلکو خوشاله ول.
دا چې عيد محمد هغه وایي د رباب د زده کړې په برخه کې کوم استاد نه لري نو متی الله کمال پوری د هغه د فن او هنر ستاینه کوي او وایي خلکو ته د رباب ژغولو پر وخت دومره مینه ورکړې چې انسان هڅه کوي تر څو رباب زده او خلک خوشاله کړي.
موسیقي په حالاتو کې رباب خپل خوان او مینوال لري، لکه څنګه چې هغه صاحب په خپله پرته له کوم استاد څخه دی زده کړه کړې یا دی زده کړې ده، دا راګرځي د دې د هغه مینوالو یا د لیوالتیا پر اساس باندې چې د خلکو دې خلک ډېر ډېر لیواله دي. خدای شاید دی لکه دلته مونږ ناستو کله چې هغه صاحب رباب غږوي مونږ خپله مونږ ته داسې یو انګیزه راجه ده کړه چې مونږ باید رباب زده کړو.
لیکوال او خبریال سیف الله مفتون په غزنی کې د خلکو لپاره دا ډول کسان غنیمت ګڼي. دی وایي دا چې د دغه ځای خلک ډیری یې له رواني ناروغیو سره مخ دي، نو هغوی ته د موسیقي د آلو له لارې خوشحالي ورکول د خلکو لپاره ډیر اړین دي.
د دغه سی وړکو محفلونو نیول یا مجلسونو کې رباب وهل یا د موسیقي نورې الې غږول د دې سبب کېدای سي چې د افغانستان د خلکو روحیه وساتي. موږ تاسو وینو چې زموږ زیاتره خلک په رواني ستونزو باندې اخته دي. دا چې دوی ټول عمر یوازې له غمونو سره مخ دي، دوی خوشحالي نه ده لیدلې او دوی مجلسونه د خنداوې زیاتره وخت نه دي کړي، خو داسې کسان چې بیا د دوی روح تازه کوي د موسیقي په واسطه باندې واقعا هم د داسې خلکو شتون د دوالو لپاره ډیر اړین دي.
دا چې د محمد اغا د خپل رباب شغولو لاري ځوانانو ته څنګه خوشحالي وربخشي، رحمت الله مرجان خیلې پاړه وایي هغه چې د ځوانانو د خوشحالي لپاره کومې هڅې کړي د ستایلو وړ دي.
سید اید محمد آغا کل کل پا مجلس که ورسره ناسته که و یه استو چه پدکی البته لیدل شوید آغا دا چه آغا در باب غگوله که یه دول ارامی احساسی که نو اید محمد آغا واقعنم چه دی خلگو دی خوخی لپاره دی زوانان دی خوشحالی لپاره پا مجلس که چه رباب غگوی واقعنم دی سایل ورد.
لیکوال او ژورنالیست سمیع الله پام وایي چې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د ورزشي ژورنالیزم په برخه کې یو ځانګړی کتاب لیکلی. دی وایي چې د دغه کتاب په لوستو به ځوان ژورنالیستان د ورزش په برخه کې د مرکو، راپورونو او خبرونو د جوړولو له علمي او نړیوال میتود سره آشنا شي. دا چې په دغه کتاب کې نور څه دي او د دغه کتاب ځانګړنې څه دي، په هنر جاج کې له سمیع الله پام سره د همدغه کتاب جاج اخلو.
هنر جاج.
پام صاحب ستړی مشیار کله راشي او پوښتنه مر سره دا کوم چې ستاسې په دې وروستیو کې یو کتاب د ورزشي ژورنالیزم په نوم خپور شو، دا راته ووایي چې په دغه کتاب کې دي څه؟
ډېره زیاته مننه استاد صاحب، سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسي. په ځانګړي ډول دلته وروستۍ یو به هیله ده چې ټول وطنوال په امن اوسي. ورزشي ژورنالیزم دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو باندې ما ولیکه او دا زه د خپل ځان لپاره ویاړ او افتخار ګڼم چې دا کتاب په اتیا صفحو کې لیکل شوی دی او له تېر یو نیم کال راهیسې ما په دې کتاب باندې کار کړی چې له شاوخوا 500 بېلابېلو منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده چې د ورزشي ژورنالیزم د بېلابېلو برخو په اړه پرې بحثونه شوي په دې کتاب کې.
پام صاحب، دا راته ووایي چې پرته له دې چې په پښتو کې په د ورزشي ژورنالیزم په اړه کوم کتاب نه و، په دري ژبه کې هم دلته لیک نه ده شوی که په هغه برخه کې یو څه خوري وري لیکنه شته؟
له بده مرغه ورزشي ژورنالیزم چې څومره پرمختګ کړی په نړۍ کې هغه ډول ورته په کتابي او اکاډمیک ډول باندې کار نه دی شوی، نه یوازې دری بلکې زمونږ په نږدې ګاونډیو ژبو کې هم د ورزشي ژورنالیزم په اړه باندې کتاب علمي کتابونه نشته. تحلیلونه، تحقیقونه ما ولیدل او ځینې مونوګرافونه، خو یو اکاډمیک کتاب نشته په پښتو، دری، همدارنګه اردو او نورو ګاونډیو ژبو کې. انګلیسي ژبه باندې هم کم مواد شته، یعنی ډېر کم مواد کومه استفاده وکړي د انګلیسي ژبې. که څه هم ورزشي ژورنالیزم په زیاتو ښوونځیو او په زیاتو پوهنتونونو کې د یو تدریسي مضمون په توګه باندې تدریس کیږي، خو اکاډمیک کتابونه یې ډېر کم دي او په ځانګړي ډول زمونږ ستاسو ژبې او د ګاونډیو ژبو کې بیا بیخي حتی په نشتې حساب دي. او دا لومړی ځل و چې په پښتو ژبه باندې دا کتاب ولیکل شو، او د دې کتاب چاپ سره سره دري ژبو ملګرو زما غوښتنه وکړه چې دیول پر دریج جبه باندې وجباری دریج می ته وجباری او ما هم یعنی خوشاله شوم چې زمونږ یو بل ملي جبه کې هم دا کتاب بارل کیږي.
او خپام سه دارته وای چې زمګه هغه محصلین چې اغوی د ژورنالیزم په پوهنځیو کې زده کړې کوي د اغوی لپاره دغه کتاب ګټه څه ده، څه ډول استفاده ترې کولی شي او اغوی ته یعنی د اغوی په روزمره کار یا د اغوی په پوهه کې کوم بدلون راوستلی شي؟
استاد په دغه کتاب کې د ورزشي ژورنالیزم د بیلابیلو ژانرونو په اړه باندې خبرې شوي. د ورزشي خبر دردست په اړه باندې څوک غواړي په ورزشي ژورنالیزم کې کار وکړي، هغه ته نو کوم یو خبر ورزشي خبر دی، هغه د کوم معیارونو له مخې وپوهېږي چې دا ورزشي خبر دی، موږ څه ډول کولی شو چې د ورزشي سوژې توپیر وکړو. په دې برخه باندې همدارنګه تفسیري کومنټري د هغه د فوټبال د کرکټ د داسې نورو ورزشونو په اړه باندې تفسیري کومنټري په اړه باندې هم بحثونه شوي دي. د ورزشي مرکې په اړه باندې، د ورزشي ټیچرونو په اړه باندې په بېلابېلو برخو کې بحثونه شوي دي چې یو لوستونکي یا ورزشي ژورنالیست دا یعنی عملی ژوند کې ورته ډېر څه ورته ویلی شي.
خا یو مسأله چې په دې روسیو کې کله په افغانستان کې د دیموکراسي لسیزي چې بولو په دې کې چې د سپورت پر خطر ډیر پام وشو، پرته له شک از موږ یو شمیر خبري اعلانو له هغه څه چې دوی لزان سر لرل خای د علمی لیک یا لسوان به ور سر نه ونو. دا کتاب خای د غوی د پاره اوس یو علمی لسوان وی چې او لارخود وی یو میتودولوژي وی چې غی ولولي او د ورزشي ژورنالیزم مثلا څنګه کولای شو چې په ورزش کې خبر جوړ کو، فیچر جوړ کو، یا کمنټری وکړو، یا د تورته نور سیزنو کو، دا هغه یو لارښود غوندې دی ورته.
بالکل بالکل، دا یعنی زه په ډاډ سره ویل شم چې دا بالکل یو اکاډمیک کتاب دی چې د عمومي ژورنالیزم د اړونه هم په نظر کې نیول شي او د ورزش او دوی دواړو یعنی فاکتورونه هم سره یو نقطه کې سره دواړه یوځای شوي دي، ورزش او ژورنالیزم. یعنی په نړۍ کې موږ په بخښنې سره استاد ژورنالیزم د دولتونو څلورمه په بخښنې سره رسنۍ څلورمه قوه ګڼل کېږي او ورزش د شپږمه قوه ګڼل کېږي. نو ډېر زیات ارزښت لري او په نړیوال ډیپلوماسۍ کې د ورزش زیات ډیر زیات مهم دی. نن سبا د دولتونو روابط پر سپورت باندې ډیر زیات سره ولاړ دي. کوم وګور 2014 کال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډیرې ښې نه وې. هغه لومړی ځل لپاره ولسمشر غنی چې لاړ، همدغه سپورتي ډیپلوماسۍ اغیز موږ هلته درته ویل شو. ولسمشر غنی هلته د نواز شریف سره د پاکستان لومړي وزیر سره هلته وکتل. په نړیوال کچه ډیرې داسې بېلګې شته چې ورزشي ډیپلوماسۍ د سیاستونو ته لار هواره کړې ده او سیاستوالې په یو میز سره کېنولې دي. نو ورزش او رسنۍ ډېرې زیاتې مهمې دي او له بده مرغه چې دغه بخش ته کار نه دی شوی. په وروستیو کې لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، په تېر یوه لسیزه کې په دوو لسیزو کې یو څه کار شوی دی او د افغانستان یو بل تصویر نړیوالو ته ښودل شوی دی، هغه د سپورت او رسنیو له لارې. او همدغه دی چې افغانستان ته په نړیوال سټیج کې یو نوی شهرت ترلاسه کړی دی.
پام سه تاسو په رسنیو کې د سپورتي ژورنالیستان لیدلی وي، د هغوی کارونه به مڅارلی وي، څه فکر کوئ که چیرته دغه کتاب هغوی ولولي او مطالعه یې کړي، د هغوی په کارونو به څومره مثبت اغیز وښیندي؟
شاید دا کتاب لدیر نیمګړتیا دته هم دي، ځکه دا لومړی هڅه ده. خو زه فکر کوم چې دا به هغه لومړی پل دی، نو شاید له نیمګړتیاو ډکې خو ډېر څه شاید ترلاسه کړی شي لوستونکي ترې. په دې کې ما له زیاتو ورزشي ژورنالیستانو سره چې پای په ورزشي ژورنالیزم کار کړی دی، هغه سکاسر صاحب، پسرلی صاحب دی او همدارنګه عادل صاحب دی، د دې مشرانو څخه هم د هغوی تجربو په اړه باندې، د هغوی تجربې مې هم پکې راخستې دي، هغوی سره مرکې کړي، هغوی سره مې خبرې اترې کړي دي. نو فکر کوم هغه ژورنالیستان چې په ورزشي برخه کې کار کوي دا به ورته ډېر څه ورکړي.
دا کتاب دا خود کتاب هغه علمي خوا وه، تاسو په دغه برخه کې کار کوي، عملي د ورزشي ژورنالیزم د برخې یو د یو غړی تاسو تل کار کوي. درته وایي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې موږ ورزشي خبريالان څومره په ورزش ریپورت کې فیچر جوړي یا د تورته نوري هغه ژورنالیستیکي ژانور نه برابرۍ څومره مسلکی دی، هغه مسلکی توبه تاسو ارزولې؟
زخپل دغه لار یو محصلین دغه مسلک یو محصلین او څه ډول چې د افغانستان د ژورنالیزم نور برخې پرمختګ کړی دی او څه ډول چې مسلکي توګه پام شوی دی اردوی ژورنالیزم کې په هماغه اندازه باندې یعنی شاید د عمومي ژورنالیستان څخه اردوی ژورنالیستان مخکې شاته نه وي هماغه یو ردی چې ورسره زه ولاړ جوړم
مننه پام صاحب ژوندی اوسی وروستۍ پوښتنه هغه ملګری دوستان چې هغوی ورزشي ژورنالیزم ته راځي یا ستاسو کتاب لولي یا نه دی لوستی هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغه برخه کې څه وکړي؟
زیاتره خلک ورزشي ژورنالیزم ته راځي او هغه پایلې د اماتور نه وي. زه له هر ورزشي ژورنالیست څخه زما پوښتنه دا ده چې دوی باید مسلکی پروفیشنل ورزشی ژورنالیزم پیل کړي، ځکه ورزش افغانستان ته یو لیک نوم ګټلی دی او میډیا هم، نو دغه ته باید موږ رشد ورکړو. دا باید همداسې نیک وساتل شي او حتی لا نور نیکي په نړیوال سټیج کې، نو د ورزشي ژورنالیزم اړوند مسلکي لیکنې، مقالې، کتابونه باید دوی پیدا کړي، که څه هم په پښتو ژبه کې نشته او دای لومړی قدم دی. زما سپارښتنه د نورو هم مسلکو څخه دا ده چې هغوی د انګلیسي ژبې او همدارنګه د ځینو نورو ژبو په اړه باندې چې د مقالې لیکنې شته دی هغه باید مطالعه کړي، ځکه موږ په پښتو، دری، فارسي، اردو نورو ژبو کې چې دلته زموږ سره نږدې ګاون کې دي هغه کې نشته، نو انګلیسي ژبې په اړه باندې باید دوی زیات مطالعه وکړي، ځکه هلته مسلکي اردوشي ژورنالیزم ډېر رشد کړی دی.
ډېره مننه ژوندی اوسئ پام صاحب.
ډېره زیاته مننه. خیر،
د یو لسم ټولګي زده کوونکی نازیه ساحل د غزنی په معاصر هنري او فرهنګي تاریخ کې لومړنی صاحبې کتاب شاعره ده. د نازیه په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیڅ چالوړې زده کړې نه دي کړې، خدای وایي چې په پام کې لري چې د شعر لیکلو ترڅنګ نثر ته هم مخه کړي او خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي. دا چې په داسې تنګ فرهنګي ماحول کې څه د دې سبب شول چې نازیه ساحل شاعري ته مخه کړي او کتاب یې چاپ کړي. په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر د نازیه د شاعري او کتاب په اړه ورسره مرکه کړي. راځي فنکار ته وښو.
فنکار تاسو شاعری پیل کړل، څو وخت مو دا شاعری را پیل کړل، ولیم شاعری پیل کړل؟
د شاعری مې پیل کړی تقریبا 4-5 کاله مخکې مې شاعری پیل کړی دا، او هغه وخت چې زه په وم ماتم صنف کې وم شاعری مې پیل کړی دا. او شاعری خو پیل نه غواړي، دا مې شوق او علاقه و، دا ډیر زما مینه او سره له شعر سره ځکه شاعری پیل.
د سی اوریدلی تاسو یو کتاب مو چاپ کړی دا کتاب په څه نامه ده او څومره ورکه لري دا
کتاب؟ د ساحل غاړي تراشه په نامه ده، یو تقریبا 109 صفحې دی او په تنوي چې چاپ شوی دی.
په دا کتاب کې څه ډول شعرونه دي؟ د شعرونو محتوا یې څه ډول ده؟
د شعرونو محتوا په دې کتاب چې که څه هم ما لیکلي دي، نظمونه مې هم لیکلي دي، څلوریزې، چاربیتي او نور مضمونونه مې هم لیکلي دي، خو په دې کتاب چې خالص مضمون غزل.
کولی سوچ له دې کتاب ستاسو غزل واورو؟
د مور په باره کې مې یو غزل لیکلی د سیدادی کتاب 15 صفحه ده. ای د دنیا تر ټولو خوږ انسان، ای د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ، ای د دنیا تر ټولو خوږ انسان، ای د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ، ټولی دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللی مورکۍ، ټولی دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللی مورکۍ. مورې دنیا ته د احتیاج لرما، بیلتا ډیر یم زوریدلې مورکۍ، مورې دنیا ته د احتیاج لرما، بیلتا ډیر یم زوریدلې مورکۍ، د لوی لوی انسانانو مورې، اے د هر چا زړه تمنلې مورکۍ، ستاد په خولاندی جنت ته مورې، ستاد په خولاندی جنت ته مورې، ستانه قربان شمس پیڅلې مورکۍ، نازیه لتانه یو دعا غواړي، زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ، زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ.
ډېره مننه. د موږ تاسو په داسې ټولنه کې اوسو چې دلته سنتي ټولنه د خلک له شعر یا له کتاب چاپولو سره یا مثلا د نجونو په برخه کې داسې میدان ته راوتلو سره ډېر هغه شی علاقه نه لري، یو ډول مخالفت یې کوي. تاسو هم داسې یو څه سره مخ شوي یاست؟
که هم زما ژوند آزاد و خو بیا هم مخالفت و د ورونو له طرفه مې مخالفت و سی تر څو چې ما کتاب چاپ کاوه یا کتاب راتلو تر هغه وخت مې ورونو نه و خبر. یعنی زما ورونو نه غوښتل په حقیقت چې زما کتاب چاپ شي یا زه کتاب ټولنې ته راوباسم. خو بیا هم دا مشکلات برطرفه شو د مور لخوا مې یا د نور ټولنې د خلکو لخوا.
په دغه کتاب باندې عموما هغه ځینې کتابونه چې چاپېږي په هغوی باندې سریزې لیکل کېږي یا د پاچي باندې چا سریزې پې لیکلې دي او لیک چاپ کړی ده که نه ده کړی؟
او لیکنه یې پې کړې ده چې هغه زما پېژندنه ده او د غزني شاعر دی صادق الله صادق.
داسې ټولنه کې موږ تاسې ژوند کوو، مخکې مو وویل چې یو سنتي ټولنه ده، کله کله داسې مشاعرو ته هم ځي که نه ځي؟
ووایم چې دا مې لومړی ځل دی چې زه له راډیو سره مرکه کوم او تر اوسه نه کومې مشاعرې ته تللی یم او نه کومې خپرونې ته.
له دې وروسته داسې یو پروګرام لري چې مثلا راووځي تاسو یا د ښځو ټولنه جوړه کړئ یا د ښځو د ټولنو په هغه ادبي او فرهنګي ټولنو کې ګډون وکړئ؟
پلان خو لرم ان شاء الله، که چون د غزنی ټولنه داسې ټولنه ده تر اوسه ښځینه شاعران هیڅ نه لري یا که هم درلودل ډیر مخکې و، خو د 1514 کلو چې هیڅ د ښځینه کتاب په غزنی ولایت کې هغه د شعر په ادب په اړه وي هغه نه دی چاپ شوی. خو غواړم چې پښتو ادب ته خدمت وکړم، هغه کره هرې راري پښتو ادب زرغون کړم، د که یو څه مثلا که ژوند راسره یاري وکړه غواړم چې نور کتابونه هم ولیکم د نثر په بڼه او د شعر په بڼه.
اوس فیلال تاسو تعلیم تر سوري وڅوري کړی ده؟ مخکې تا خبره وکړه چې زه په وم سیم کې ما شاعري پیل کړې.
اوس د مکتب دورې په یولسم صنف کې یم او تر یولسم صنف مې زده کړې.
د تاسو چې کتاب چاپ کو یا تاسو چې مخکې شاعري کوله د کور غړي در باندې خبر و که نه و خبر؟
یا هیڅوک هم نه و خبر، بې له مورجانې مې چې په کور کې د همدا یوه مور ده چې زما حمایت کوي، یا له ما سره ده، یوازې مور وه او یوه خور مې ده کور کې راسره ده، هغه را باندې خبر و، نور هیڅوک هم نه و خبر. او دا شعرونه تر اوسه ما هیڅ کوم چاته ویلي هم نه دي. هغه کس چې ما کتاب ورکړی و یوازې هغه شاعر صادق الله صادق ته ښودلی دي، نور زما شعرونه نه فیسبوک باندې خپره شوي دي او نه کوم بل چیرته.
نو مور چې خبره وه هغه څه احساس کاوه؟ ستا د شعرونو ته په بد نظر خو نه کتل؟
کوایم مور مې ډیره خوشاله وه. مور مې واقعا هر مور چې وي د اولادو د پیشرفت او د پرمختګ لپاره خوشحالیږي یا د خوشحالۍ احساس کوي. زما مور هم همداسې چې کله به ما شعر لیکلو نو ډیره به یې هڅولم، که څه هم مور مې تعلیم نه دی کړی، بې سواده ده، خو بیا هم زه به یې ډیره هڅولم او ماته به یې تل ویل چې شعرونه ولیکه، زه درسره یم تر څو چې زه ژوندی یم، زه له تا سره یم او زه غواړم ستا کتاب چاپ شي. او بیا چې کلمې کتاب چاپ شو، واقعا یوازینی کس چې په دې نړۍ کې یعنی زما په کتاب باندې ډیره خوشحالتیا وښودله هغه زما مور.
بیا تا وروسته چې د ورونو یا کورنۍ یا پلار خبر شو هغوی خو مخالفت نه کړی د کتاب له چاپ سره؟
یا ورونو خو مې بیا مخالفت نه دی کړی، نو ځکه پوهېدل چې نور کار شوی دی نو کوم مخالفت یې نه دی شوی.
داسې د نثر په اړه تاسو کومه چې خبره وکړه، نثر داسې یو تروس پورې یو څه شی تاسو لیکلي دي یا نه دي لیکلي، که هسې په فکر کې لرئ چې باید موږ نثري کتاب یا نثر ولیکو او بیا هغه کتابي بڼه ورکړو؟
نثر خو مې لیکلې مې دي، یو څه لیکنې مې کړې دي، خو ما ته تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا د جامع لیکنې مې دي. په کتابچه کې شته تر اوسه، مثلا داسې یوه وړه کیسه ده یا د مور په اړه یو څه لیکنې دي، همداسې نورې لیکنې شته، خو تر اوسه ما داسې فکر نه دی کړی چې دا د جامع لیکنې وي، دا د چې یو چاته یو شی او کوم نظر پرې راکړي به له هغه وروسته.
ولې مو ټول شان مور ته لیکلي دي؟ شعر شاعري هم زیاته مور ته ده، لیکنه هم زیاته مور ته کوي، ولې ټوله هغه علمي او فرهنګي اړخ مو مور ته ګرځولی ده؟
خو اوس په پښتو ټولنه چې یا په اوس ټولنه چې مثلا په یوویشتمه پېړۍ چې د مور قدر بیخي کم سوی ده، بیخي یعنی هغه مور هغه خپل اصلیت یا خپل مقام بیخي له لاسه ورکړی دی. که وګورو هر څوک یعنی مور داسې نه بولي لکه مور چې وي، پخوانۍ مور چې وي. مور واقعا د ژوند لپاره، د اولاد لپاره یو ډېر لوی نړۍ ده. که څوک په قدر پوه شي او که څوک وغواړي چې مور ته قدر ورکړي، نو واقعا مور د ستایلو وړ ده. مور هغه څه دي چې په دې نړۍ کې یوازینۍ بې مطلبه مینه درسره وي او بې مطلبه غواړي چې ستا پرمختګ وګوري.
ستاسو په کورنۍ کې پخوا هم داسې یا چا شاعري کړې وه یا چا کتاب چاپ کړی و؟ که لومړی دا ستاسو په کورنۍ کې یوازې ته یې چې تاسو دغه قدم کېښود؟
زموږ په کورنۍ چې که ووایم تر اوسه دولسم نه څوک نه دي فارغ شوي. دا زه او زما خورې چې دواړه په یولسم سیم کې یو، او دا زموږ په کورنۍ کې، یعنی زموږ په خاندان چې تر اوسه نه څوک د دولسم فارغ شوي. یو کتاب خو لویه خبره.
نو تاسو غواړئ تا او دا خور دې چې تاسو مخکې هم زده کړې وکړئ، تاسو یو مقام ته ورسیږي؟
هو، ته نه غواړم د ادب په اړه وغږېږم، نور هم هدفونه لرم. یعنی غواړم په راتلونکي چې طب ووایم، طب هدف لرم، باید هغه ووایم. ته نه یوازې دا نه ده چې کتاب ولیکم، دې ته خدمت نه وایي، خو چې یو په کتاب یا په شعر باندې اکتفا وکړو. او غواړم چې نور زده کړې وکړم او نور هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم.
هغه خوندکیانې، هغه نجونې چې په غزني کې یا شعر شاعري کوي یا ځینې نورې لیکنې کوي، او دوی یې نه خپلې کورنۍ ته ښکاره کولی سي او نه په کتابي بڼه باندې چاپ کولی سي، هغوی ته مې پیغام څه ده؟
پیغام مې دا ده خویندو ته سي بس دی، نور بس دی، چا ته اجازه مه ورکوئ، بس دی. د پښتنو ټولنه ډېره اوس هم شاته پاتې ده. یعنی که نور نړۍ وګورو، نور خلک وګورو، ډېر پرمختګ یې کړی ده او پښتانه تر اوسه هماغسې ویده پاتې دي. زه په خپلو پښتنو خورانو ته له زړه نه تله هیله کوم چې بس دی، نور پورته شئ، نور چا ته اجازه مه ورکوئ چې هغه هیلې چې تاسو په زړه کې لرئ یا هغه استعدادونه چې په تاسو کې پټ دي څوک وغواړي هغه تر پښو لاندې کړي. خپل استعدادونه راپورته کوئ، پورته شئ، نور د پښتو ادب ته خدمت وکړئ، د پښتو لنی ته خدمت وکي، ترسو موږ هم یو څوک پیژنې چې پښتانه هم یو څوک دی، لا تر اوسه شته یو څوک. اجازه ما ورکوي چې څوک ستاسو هیلې یا ستاسو پرمختګ مخنیوي وکیا، وغواړي ستاسو پرمختګونه کوي.
تاسو د غزنی ونې په ټولنه کې لومړی کتاب چاپ کړی، د سې مشکل کې چې تاسو اقتصادي وزم چندان شنه ده، دغه کتاب ستاسو چاپو دغه اقتصادي برخه چاپ غاړه خسته په خپل ځان ور کړی وڅ ډول؟
نو دا د کتاب په برخه چې کوایم، والد شریف یعنی پلارجان مې په درنوي چې لاس ور کړی وو، بیا هغه داسې یو سرمایه لرله چې هغه پیسې بیا زما مورجان یې شي وي. کله چې ما کتاب ولیکنو هغه پیسې څلوېښت زره مې مورجان یې راکړي، او شل زره زما یو ورور دی، یعنی اصلي ورور مې نه دی خو په ټولنه کې ما ورور ورته ویلي دي، هغه شل زره پیسې د هغه مصرف، یو په ټوله کې د کتاب مصرف شپېته زره روپۍ.
سی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري. اوس د زرپانی وار رسیدلې، او د زرپانی نننې پانه کې مو د ژوندانه ل کتابه یو بل زرینه پانه راړولې ده. دغه پانه کیسه هندار نومیږي او لیکوال یې ګل رحمان رحماني ده. راځي وګمی جواب خیل ته وښو.
زرپانه هندار د کلا دروازه خلاصه وا، ګل مکی ترور انګړ ته ستړي ستومان رانه نه وته. د تازه واهو درنی پنډې غاړه وچه کړې وه، سا یې بنده بنده کېده، له ټول وجود نه یې خولۍ را ماتې وې. د زړې کلا په کونج کې د لرګینې پنجرې له شانه د زیړې غوا رمباړه اوچته شوه، لکه ګل مکۍ ترور ته چې د خپلې وږې ګېډې فریاد رسوي او شنه واښه غواړي. پنډه یې په لار کې ګزاره کړه. د خټینې برنډې په زینه کې یې دیوال ته بیسیکه ډډه ووهله. وړاندې د دیواله بیخ کې ایخی هنداری تا یه پام شو، یوه زړه ښځه وه. سپین ویښتان یې د تندې په ګونځو تار تار را خواره وو، خولو یې لوری بدل کړی وو، د بوډۍ خوله وازه وه. په هنداره کې ناسته بوډۍ کټ مټ دې ته ورته وه، مسکۍ شوه، هلته تصویر هم ورته وخندل. په ډېره سختۍ ورپاڅېده، د دې خپله آینه وه. څنډو ته یې د لرګي پخواني چوکاټونه نه وو، د ټیکري په پلاو یې ترې د خاورو او اوبو ورڅڅېدلې څاڅکي پاک کړل، او په خپغه کې نارې کړې، سپوږمۍ و سپوږمۍ. یوه وچه ډنګره ښځه را ووته، لاسونه یې په خاورو لړلې وو، په مخ یې هم د سپینې خاورې څاڅکي او خاپونه ښکارېدل، او مټې یې بډ وهلې وې. راغلې، واښه دې راوړل؟ بوډۍ د شنو واښو ایښي پنډې ته ګوته ونیوه، او په نیولې غږ یې وویل: هو، هغه دي. اوس نو ته انتظار یې، نه ګورې چې وارمباړې وهي؟ وروای چوا. بوډۍ خپلې وچې ژبې ته اشاره وکړه. چای انګور یې غوسه شوه، وایي: زړې، نه ګوري چې لاسونه مې سخت بندي خټې کوم؟ بوډۍ بیرته ایښې هندارې ته وکتل، خپله وچه ژبه یې ژر ننویسته. انګور یې له لومړۍ زینې راښکته شوه، او په تنده لهجه یې وویل: دا سرخوړلې آینه دې بیا کوټې ته راوړې وه؟ ما خو هغه بله ورځ کادانۍ ته وړې وه، تا ویلي وو چې د پلار د لاس نښه مې ده، گنی دو وقت می لکڑکی دیران تا غرزوالا چه پیغل خونه یه چه هرشی بده دا تور گلاله مخبکی گوره نن پا آخر زل در توایم چه بیایی حال تا کوتی که و نوینم غوا بلا رمباره وکڑا سپوگمه یه غصه شوا در توایم چه پاچه غوا لسهار راهی سی نهاره دا او بمی هم ندی ورکڑی لور می هم دا مخکی ویده کڑا پری رابی خبه یکڑی سیفوزوی می لخونزی رازی وگی بوی کادانه تا ورشا چرگانو به هگه کڑی وی سپوگمه بیرتنه نواتا خواخیه بیا به هنداره که خبله چیره ولیده همه هنداره و خو همه وقت نو دیویشی بی لپاره داسی حس کڑا لکه هنداره چی پیو جوندی موجود بدل شبی بی دیتا نگدی را غلی بی غواری دا پغی کیونی سی او تیری زمانه تا دا بیاستنی دو بلنه ورکلی تازه تازه وربنده دا زوانه هوا را غلی و کلی غریب و خوخوخ او آباد و مینه خواخوگی او خوشالی و یو سهار پا برنده تیری دا دا کرکی آینه کی خپلی تیری تا پام شو و ویری دا لکه کورتا کی چی بل چوک لیده لیوی خو بل چوک نو دا خپله و پا خپل زان یه مینه را غلا پا دوارو لاسونو یه جار اور بل را جوڑ کرد خپلی غاری تا یو کتل عجیبا فکرونو آخیستا پا سبایی بیا زان تا پام شو پا من دا لارا پا کورتا کیه دا پلار واسکت را زونند و جیب تا یه لاس کرد گمنز مسواق او دنسوارو قطعی پا کیو دنسوارو قطعی تری راو بیست من دا یکرا بام تا وخطا او حال تا یه دا قطعی پا هندارا کی خپلی چیری تا وکتل کلی شبی با سترگی غطی شبی بی آننگو کیه سر رنگو نکاری دل عجیبا احساسی وکر چو شبی ناستا و غکشو لوری وسبوگ می لور جانی چشوی پا من دا لبام بوتای را کتشو پلاری لکادانی راو تلیو او پا انگر کی سرگردان کرزید چه دی ویل لالا قربان دیشم لوری چه می نویل اغاز ما دا نسوار و قطعی دی ندلی دلی دی هم جریه ور براندی کر داده پلاری تعجب شو نو پا دیدی چه کول آینه می پا کار و پا تندی می تازه نناکی را خطلی و پلاری مسک شو او دست بگمه یقاکی تاو کر نام خدا لور می پیغل شوی دا نور نو هیچ غم نلرم باید پا اخونزاده سی بیو خد نظر تاویز هم ورتا وکم دوی ورزی وروستا بیا دا کسی تکرار شو هم دا سی دی میر جانا که دا نسوار قطعی چو زلو را کشو بلاورز مازیگر نا وقت چی حقا لبازار راغی نو لسودا سره سپوگمه تا یو بل چه هم را وری بو سپوگمه تا یه لنوری سودا اوران دیوار کرد وقت لوری دای خاص ستا سپوگمه پا ورخطا یه پلاستیک پرانیست کاغذی تریلری کرد دلرگی پا چوکات که نوی اورونا هندار و دلومری زل لپاره خپل طول مخ پایوه لوی هنداره که بلیده خپله چیره خوخشوه خو سخته و ویریده لکه بل چوک چی گوری لوی شبه با دا پلار پشوندوی هم مسکا و غریده او لورته و کتل دا شرمیدون کشوه او هنداره یه لمخی لریکره پلار یه رانیگ دیشو لوریه پتندیخ کل کره زمازوی او لورده خدای با یه ورک شبه ورور هم را پیدا کلی هیچ با پونشی چی حقا ما شما او شوخکی مکی اوز پا دا سیخ کلی خاپی رای بدل شویده تر شندو لانده نور دیر چه هم بو بیل خو گل مکی نه اوریدل دا پلار لاسونه مراوی شول او دی هم مخامخ کوتی تا مندکره بیا دیر ورزی تیری شوی خبرم یاشتی او کال تا ورسیده ری باران را مات شول سهار او ماخام با کڑکی تا نگدی خپلی هنداری تا والاڑا با موری ور تا دیر نصیحتو نوکرل اوز پو هیده چی راتلون که ستا وایی او پلاری ولی د دی پا اره اندیخ منوی. یو ورزی دا واده لو نبو لوخو او کالیو سرا نوی هنداره هم پا باکس کی که خودا. او د دی پا چیر دا نوی کور میل منشون. هم دا سی کلون تیر شول. پلار او موری همغسی دا ورگ زوی دا راتلو پا ارمان کی وفاد شول. دا خپل هم دا دریو اولادونو مور شوا. پا تور و زلفو کی سپین ولا گیدل. پا مخ اولاسونو کی گنزی پیدا شوی. دوی لونه یه واده شوی خپل یوازینی زوی ته یه واده وکرد هر چه بدل شل یوازی هنداره و چه حقی ته بایی پا چوپخله ده تیر و زمانو کسی کولی کور ته یه دنگور سپوگمه راته ور سره یه پا کم وقتی ده زوی گلاب بودین او سپوگمه بدلون لکور نه یه ده لونه بیزاره دل او بیایه ده سختو او ترخو رزو پیل طول ده یو بش پر جوند داستان و دغوا لیوی رمباری سره ده حقی ده سوچ و خیال لڑی پریشوه
د غټي توند غاکو بدرنګي بوډي بیا لکه ګونګ په ویخه خوب وړي درته می ونه ویل چې غوا وګیده په خوا به دي تر دې وخت درې څلور پند واخه راوړل اوس د لیوي سره وانه تخي او په زینه کې خوب وړي سترګې ومخلې سر یې له دیواله را پورته کړ هندارې ته ورنږدې شو سترګې سرې وې د پیکي سپینو ویښتانو کې د مړې ونې یوه ژیړه پاڼه بنده وه ګوتې یې ور اوچتې کړې دې وخت کې ړنګ شو د ترخې درنا او لنده جارو د هندارې په منځ لګېدلې وه لاس یې تکیه کړه او پاڅېده دا دی پاڅېدم لورې پاڅېدم رمباړې خو د دې سرخوړلي عادت دی خاورې پاڅېدې په دې غم وهلې هنداره دې خدای آسماني تندر را پرې باسه چې هېڅ زړه دې ورڅخه نه صبرېږي هو دا دی را پرېوت را پرېوت تندر نو تور وي که سپین په چټکو قدمونو وړاندې لاړه په یوه له نورو لویه ټوټه کې یې وروستي ځل خپل مات او نیمګړی تصویر ولید لږ ورته تم شوه خو بل قدم یې د وړو ټوټو له پاسه کېښود خراب شو له وړو ټوټو سره لویه ټوټه هم میده میده شوه په سترګو یې تیاره راغله لکه د هندارې ټولې تیرې پارچې چې د دې په زهیر زړه پاشل شوې وي
په ساده ساده رښتیا رښتیا ویلو له صابر سره د ډیرو دښمنی ده اروخاد صاحب شاه صابر په پښتنو شاعرانو کې هغه نوم دی چې تل یې د ښایستونو پر لار سفر کړی امن پسندي شعار او مینې فطرتي توم نه ده هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې یو وتلی شاعر و بلکې د ادبي کره کتنې یو تکړه او نوموتی استاد هم و تېرونۍ د اروخاد صاحب شاه صابر د مړینې دیارلسم تلین پوره شو په ورخمین خیال کې د هغه نظم د اروخات په خپل ژبه چې د ژوندانه په ورسي وختونو کې په یوه مشاعري کې ویلو دراورو
ورخمین خیال
یته جهان د خایستونو خدایا یه درانا او درنگون ربا یه در جهان در خایستون خدایا یه درانا او درنگون ربا یه در انسان در تصور خالقا یه در سپرلی او در گلون ربا چستا پس مکت در جنگون خدایان چستا پس مکت در جنگون خدایان ستا در تخلیق درانا رنگ رو کبی چستا پا مخت در بارود لگی چستا پا مخت در بارود لگی در خایستون آینه لندوی د خپل غرس په نشه مسلی ونی د خپل غرس په نشه مسلی ونی د محبت په لمن تور لګوي د خپل غرس په نشه مسلی ونی د محبت په لمن تور لګوي د سود او زیان په مخه کړي خلق ستا د خایس پس مکه اور لګوي دا هر سکیږي ستا په مخ کېږي دا هر سکیږي ستا په مخ کېږي تور ته ګوري پتا هیڅ نه کېږي ستا بزلل ویوی تب صبر کوي ستا بزلل ویوی تب صبر کوي خدا سينه چې پچا هیڅ نکيږي ستا بزلل ویوی تب صبر کوي خدا سينه چې پچا هیڅ نکيږي ستا د شاعر د زړه نوی نساسي ستا د شاعر د زړه نوی نساسي ستا د پنکار د خپل نشو ته تا ستا د شاعر د زړه نوی نساسي ستا د پنکار د زړه نشو د خپل نشو ته تا او جن جن لاسمان کې چرته زه ورکا جن لاسمان کې چرته زه ورکا د اوسې دونه خو دنیا اوته دا جن لاسمان کې چرته زه ورکا د اوسې دونه خو دنیا اوته دا اوس دوړ نه کیږي یو بکوي اوس دوړ نه کیږي یو بکوي یا بنا پرت او یا بما وجنی اوس دوړ نه کیږي یو بکوي یا بنا پرت او یا بما وجنی یا بد خپل تخلیک زل صبروي یا به د جنگ تور بلا وای
په میدان ما جنگ وی مالا شاباس راکوی خود میدان پویش کی نام منی زما شهیدان مونږ د یو جنگ خبر نشو چې چا وګړو جنگا خبر نشو چی چاو گٹو مونگ دہرا جنگ راوڑا دا دنیا شہیدان مونگ دہرا جنگ راوڑا دا دنیا شہیدان